دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خولمړې پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه
السلام علیکم زه نژانه یوسف یم تاسو خبرنوري د بخښنې نړیوال سازمان په جنوبی آسیا کې په جبري ډول د 3م شو کسانو په اړه په رپورټ کې ویلي چې افغانستان په دې تړاو یو وحشتناک تاریخ لري او واقعته د طالبانو د بیا ستنې دوروسته په دغه هواد کې په جبري ډول د تریتم کې دوه یو نوې باب پیل شوې ده. د سازمان د چهارشنبې د ورځې نو وخت په یو رپورت کې ویلي چې افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند په مشرۍ رژیم د مجاهدینو رژیم د طالبانو د لومړۍ دورې او دویم ځل واکمنۍ په مهال په جبري ډول د خلکو د لادرک کې دوه یو وحشتناک میراث لرلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د طالبانو په بیا واکمنۍ کې په جبري ډول د خلکو د لادرک کې دوه او د بشري حقوقونو د سرغړونو د نورو ډولونو په اړه په خپلواک توګه د رپورټونو چمتو کولو لپاره امکانات ډېر محدود شوي دي چې له امله یې دغه بحران ابعاد په بشپړ ډول پټ پاتې شوی دی. د طالبانو حکومت د پنځم بي پورس د پاکستان د دفاع وزیر رستي سرګندونه غلطي او بي منسټه وګڼلې چې په ټولنیزو شبکو کې افغانستان د ستونزو او ټیرریزم منبع ګڼلې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د چهارشنبې پورس په ایکس ټولنیزو شبکو باندې په پیغام کې لیکلو د ټیرریستي په خوځیتي دوه ته په پام لرنه د سرحدونو په وضعیت کې اساسي بدلون ته اړتیا ده. خو د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر سرګندونه رد کړي او یو ځلی بیا ویل چې اسلام آباد باید د خپلې بې مسؤلیتۍ او ناکامۍ پړه په خپلو ګاونډیانو باندې وانه چوي. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځلی بیا د پاکستان د افغان کډوالو په استلو او د ستنېدو په محل د ښځو او جنو په وړاندې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال سره پکې اوري.
د سازمان د چهارشنبې د ورځې نو وخت د ایکسپرت ټولنیزه شبکې کې په یو پیغام کې ویلي چې په پاکستان کې په موقت ډول د اوسېدو د ای سی سی او د پی او آر د پیژند پانو د لرونکو افغان کډوالو په ګډون د قانوني اسنادو نه لرونکو بهرنۍ اوسېدونکو د استل وړاندیز د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت تر لاس لاندې دی. تر اوسه لا د پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو د دویم پړاو د پیلې دونې ته نه دی اعلان شوی. خو دغه هیواد د انګلیسي ژبې ورځپاڼې دان د پاکستاني چارواکو له قوله ویلي چې ټاکل شوی د کډوالو د ستنولو دا پړاو به د وړي په موسم کې پیل شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په ډله ییز ډول د کډوالو شړل به په ځانګړي ډول د ښځو، انجونو، خبریالانو، بشري حقونو مدافعانو، معترضو ښځو، مذهبي اقلیتونو، هنرمندانو او د پخوانی حکومت چارواکو لپاره چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته کډه کړې ژوند ته ګواښونه راولاړ کړي.
افغانستان لپاره د امریکا شاره د افریقان ډیکر د خزو په ګډون د ټولو افغانانو د حکومت په خوندیتوب باندې ټینګار سره وایي چې افغانستان په نړۍ کې وازنه ملک دی چې د دریم پرله پسې کال لپاره پکې جونې د لومړۍ دورې نه پورته دورو کې اسریز د کړو ته دوام نشي ورکولی. اغلی ډیکر د چهارشنبه په ورځ د قطر د پایتخت دوحه نه په انلاین بڑا د یو شمیر افغان رسنیو د مسولینو او خبريارانو سره په خبرو کې ویل چې حتی د دریم کال لپاره افغانانو ته په رسمي ډول د نوروز د لمانځلو اجازه هم نه ورکړل شوی. مېرمن ډیکر ویل زموږ د شمیرنو له مخې طالبانو د افغان مېرمنو د کړنو د محدودولو لپاره د 500 زیات فرمانونه خبره کړي چې افغان مېرمنې څه وکړي. د برتانی حکومت متقاعدین وزیر چې په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړي ځواکونو لوري د جګړي جنایاتو د اداو په تحقیقاتو کې د سرچینو د افشا کولو څخه ډډه کړي د زندان د سزا سره مخامخ دی. وزیر جانی مرسر ویلي چې بلابلو افسران ورته د افغانستان په جګړي کې د قتلونو د اداو او بیا د پټولو په اړه خبري کړي دي. نوموړي اما تحقیقونکو ته دغه کسانو د هویت له سرګندولو نه ډډه کړي. لټون کې غواړي په هشي چې د برتانی ځانګړو ځواکونو د افغانستان په جګړې کې د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ هغه کسان چې هیڅ ګواښ یې ښکړې نه وجلې کنا. د امریکا په ایلینوی ایالت کې پولیس وايي یو سړی په عامو خلکو باندې د چړې برید کړې. د وی پیغلې جنې په ګډون سلور کسان مجلس شوي او لکه تر لګ 15 نور ټپيان دي. د راکفورد خار پولیسو په بیان کې ویل چې د چړې برید د چهارشنبه په ورځ شوی او زیاتې کړه چې یو 22 کلن کس د برید په شک نیول شوی دی. په بیان کې د بریدګر د احتمالي انګیزې په اړه سندې ویل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا په خوانی غړی جوزف لیبرمن د چهارشنبه په ورځ په 28 کلنۍ کې مړ شو. د سنا کې د امریکا د کنیکټیکټ ایالت استازی و. د اسوسییټډ پریس د رپورټ په اساس د لیبرمن کورنۍ په ویلامی کې ویلي دي چې هغه د نیویارک په ښار کې په ځمکه کې د غورځېدو له کبله مړ شوی دی. جوزف لیبرمن په 2000 کال کې د امریکا په ټاکنو کې د جمهوري ریاست د کاندید مرستیال نوماند و. د سریلانکا یوې محکمې د پنځشنبه په ورځ د دغه هیواد یو مشهور بودایي مذهبي مشر د مسلمانانو خلاف د کرکې د پارولو په تور په څلور کاله بند محکوم کو. د سریلانکا په پایتخت کولمبو علي محکمې پریکړه وکړه چې ګالا ګوډاټا د 2014 په یو کانفرنس کې د اسلام په اړه د سپکاوي ډکو خبرو له امله مسلمانانو ته زیان رسولی دی. د محکمې یو چارواکي وویل دغه راهب په څلور کاله بابوشکته بند محکوم شوی. او په ایران کې رسنۍ وایي یو محکمې د چهارشنبه په ورځ د ایران په شمال کې د پولیسو یو مشر د یو اعتراض کوونکي د وژلو په تور په مرګ محکوم کړی دی. رسنۍ وایي چې په 2022 کال کې د مهسا امینی د وژنې د غندلو په ضد یوې مظاهرې کې د یو کس د وژل کېدو په قضیه کې د پولیس نیول شوی و. د یادونې وړ ده د مهسا امینی د مرګ د غندلو په مظاهرو کې په ایران کې سلګونه کسان نیول شوي چې ځینو ته یې د مرګ سزاوې هم ورکړل شوي دي. کتر بولو اوریدونکو دا و د دې وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست او په کابل کې د پاکستان شارزافیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په تړاو د دواړو خواو خبرې ګټورې بللې او هیله خوده ده چې دغه خبرو وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخ شي. په دې اړه په موقعي د اکرام شینواری رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په کابل کې دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ د وزارت او خصوصي سکتور د اساسو یو ګډ پلاوی د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د مرستیال خرماغه په مشرۍ یو پلاوی سره د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند مسلو خې او ګټورې خبرې کړې. د دغه وزارت لخوا رسنیو ته په واسطولي ویډیو کلیپ کې ښاغلی نورالدین عزیزی ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې په ستونزو او ورته د حل لارو په اړه ګټورې خبرې شوې.
گارانتیایی که قبلا فیصله بود و گارانتیایی که قبلا وجود داشت به حالت عادی خود ان شاء الله ترانزیت هم عادی جریان پیدا میکنه، تجارت هم عادی جریان پیدا میکنه و با امید پروردگار ان شاء الله ما شاهد صحنه خوبی میباشیم. روی موضوعات زغال بحث شد، روی موضوعات مسائلی که بسیار پیچیده بود الحمدلله امروز الحمدلله شاهد هستیم که با امید پروردگار موضوعات همی حل است.
دغه پلاو ترمنس خبری د چهارشنبه د ورځې په مسبخین پایته ورسیدی. د مخه د پاکستان بهرنی چارو وزارت په خبر پانه کې ویلی چې د خبری به د سه شنبه پورس پایته ورسی. کابل کې د پاکستان شهر جعفر عبید الرحمن نظامانی هم په ولنډ ویلی وینا کې چې طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا رسنۍ ته سوال شوی هم د دواړو خواو ترمنس خبری ډیر ګټوري بللې دي.
Visit is part of Pakistan's efforts to build
khagli nizamani weli di da da plawi safar da pakistan da hago haso ya barkha da che gwa afghanistan sara da transiti saudagari aw ponur otulu jwa khizo gato po barkho ki kawi ali ki tingi ki so khoshalem che da elan kam che da yo barale safar aw da dwa khaw pa di muafika ukla che pa zulu barkho ki da garo gato da para sara dwa khawi hamkari uk dui ba transit aw dwa khizo khaw tarmans saudagari pa barkha ki asantiya werawali dui ba da dwa hewa do tar د سوداګرۍ ته دوام او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د چاپیریال لامنځته کولو لپاره ټول ممکنه اقدامات ترسره
کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خودي مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي چې په دې خبرو کې برخه لرله امریکا غوښته ویلي چې د پاکستاني پلاوی سره په خبرو کې د ترانزیتي سوداګرۍ د لارو د بندېدو د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د ایسار شو مالونو او په دغه بندر کې د قانوني مقرراتو امر SRO او د پاکستان لخوا د افغانستان د ترانزیتي مالونو په منفي نوملر باندې خبري وشوي. د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت مرستيال خورماغه په مشه یو پلاوی د طالبان له حکومت چارواک سره د سوداګرۍ او اړوند مسلو په سر د خبرو لپاره د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر کړو. د پاکستاني پلاوی د افغانستان په دوه جنوب ختیځ ولایتونو باندې د پاکستان د هوایي ځواکونو د روان میاشي د مارچ د اتلسمي د بریدونو وروسته کابل ته د یو لوړ پوړي پاکستاني پلاوی لومړنی سفر دی. پاکستان د افغان ترانزیتي سوداګرۍ په برخه کې د اس ار او په نامه کړنلاري تصویب کړي چې په یو شمېر ترانزیتي توکو باندې افغانان د پاکستان حکومت ته لس فیصد مالیه ورکوي او کراچۍ بندر ته به پر اوړونکو مالونو به سل فیصد بانکي ضمانت ورکوي. افغان او پاکستاني سوداګر وایي چې د دغو اقداماتو وروسته د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو لیک کې د پام وړ کموالی راغلی. افغانستان او پاکستان ترمنځ د هپتا د تړون له مخې سوداګري او ترانزیتي مالونه انتقالیږي، خو د دغه تړون اجرایي موده د 2020 کال د فبروري په میاشت کې پوره شوې او تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د تړون نوی شوی نه دی. د دې تړون له مخې افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ د واګې بندر له لارې هند ته مالونه انتقالولی شي. تېره اونۍ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په یو مرکه کې ویلي چې که افغانستان په خپله خاوره د ترهګرو د فعالیتونو مخه ونه نیسي، نو دوی کولی شي چې له هند سره د افغانستان تجارتي لاره چې پر پاکستان تیریږي وتړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو په یو نظر پوښتنه کې په افغانستان کې 80% ښځو اندېښنه ښودلې که طالبان په رسمیت وپیژندل شي د ښځو کړاوونه او محدودیتونه به نور هم زیات شي. سره له دې چې طالبانو تل ویلي د ښځو حقونه یې خوندي کړي، جیکپور ډیپلوماټ کرن دکر په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې دریم پرلپسې کال لپاره پکې جونې د لومړنۍ دورې نه پورته د عصري زده کړو نه محروم دي. پاموکې تفصیل ته
ملګرو ملتونو تازه سروي کړی چې 80% مېرمنو ویلي که طالبان د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي کړاوونه به لا زیات شي او پر دوی بلا نور محدودیتونه ولګول شي. ملګرو ملتونو د روان کال د جنوري له 20 څخه د فبروري تر 8 نیټې پورې په ټول افغانستان کې لک تر لګه 145 مېرمنو سره خبري کړي چې 22% مېرمنو ولي تر هغه چې پر مېرمنو ټول محدودیتونه لری نشي باید پر رسمیتونه پیژندل شي. 28% مېرمنو ولي طالبان باید په هیڅ صورت پر رسمیتونه پیژندل شي. 14% مېرمنې په دې باور دي چې روس سره هغه چې د شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو پر زده کړو او د مېرمنو پر کار بندیز پاتور رسول شي پر رسمیت دی پیژندل شي. یوازې 4% مېرمنو ویلي چې کوم محدودیتونه لري هم نشي پر رسمیت دی پیژندل شي.
مېرمنې اوس اصلا په افغانستان کې حتی هغه حقوق چې په اسلام کې حیوانات ته ورکړل شوی د طالبان حتی امغه حقوق په سترګو باندې مېرمنو ته نه ګوري. یعنی زه بیخی دی ته حیران یم چې دوی د شرعي نظام داوا کوي لیکن هغه حقوق چې اسلام ورکړي دی میرمنو ته، چې هغه سیاسي مشارکت دی، اقتصادي مشارکت دی، ټولنیز فرهنګي مشارکت دی، د دوی انساني حقوق دی چې تعلیم ده، تحصیل ده، حتی د دغه مسلې څخه دوی ممنوع دي. حتی دوی رادیوګانو ته زنګ نشي وهلی، دوی حتی پارک ته نشي تللی.
ملګرو ملتونو په داسې وخت کې نوې سروې کړي چې افغانستان لپاره د امریکا شار ظافر کرندکر د خزو په ګړون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار سره وایي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د دریم پر لپسې کال لپاره پکې انجنې د لومړنۍ دورې څخه پورته دوره کې عصري زده کړو ته دوام نشي ورکولی، خو طالبانو تل ادعا کړې چې د میرمن حقونه خوندي کړي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په جنوبي آسیا کې په جبري ډول د تریتم شویو کسانو په اړه په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په دې تړاو یو وحشتناک تاریخ لري او واکته د طالبان د بیا ستنېدو وروسته په دغه هیواد کې په جبري ډول د تریتم کېدلو یو نوی باب پیل شوی دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند په مشرۍ رژیم، مجاهدینو رژیم، د طالبان د لومړۍ دورې او دویم ځل واکمنۍ پر مهال په جبري ډول د تریتم کېدو یو وحشتناک میراث لري.
اما آنچه را که فعلا ما در افغانستان شاهد هستیم موج جدیدی از ناپدیدشدن های اجباری زیر اداره بالفعل طالبان شروع شده که جدا نگران کننده است و تمامی از این مستلزم از این هست که اقدامات و تلاش های صورت بگیره برای به عدالت کشاندن مرتکبین جرایم و یک خانواده ها بتونه به عدالت دسترسی پیدا کنند.
بلخوا د بخن نړیوال سازمان یو ځل بیا له پاکستان څخه د افغان کډوالو په استلو او د ستریدو پر مهال د خزونجونو پر وړاندې د احتمالي ګواښونو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. پاکستان د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد بهرنیانو د شړلو لومړی پړاو پیل کړ چې په ترڅ کې په پاکستان کې د میشتو د کډوالۍ د اسنادو د ننرونکو 1.4 میلیون افغانانو له ډلې څخه 15 زره افغانستان ته ستانه شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان او پاکستان سوداګري د زنو بندیزونو او لوړو مالیو لکابله تر ډیره اغیزمنه شوې ده. پېښور کې ځنې افغان او ځایي سوداګر وایي په تجارت کې د سمې پالیسۍ د نشټوالي لکابله له تاوان سره مخ دي او 80% سوداګري راکمه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی د دې ستونزې په تړاو د مارچ په 15مه کابل ته سفر کړو. مسکا صافی په دې اړه له پیښوره رپورټ را لګل.
د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو افغان سوداګر اصغر خان وایي ل درې ولسیزو راځي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي ستونزو له کبله یې سوداګري د پرمختګ پر ځای له زوال سره مخ ده. وایي کده دوار خو او چارواکي د لګول شو بندیزونو او ورپی خستونزو د هوارولو لپاره کار و نه کړی نو دا سوداګري به لا نور زیان منشي.
په افغانستان او پاکستان ومنځ کې د پاسپورت مسله راغله. دا پاسپورت مسله راغله کاروبارونه زموږ چې کوم هغه لاول نیمه راورسېدل چې نیم باندې خراب شو. نیمه تقریبا اوس د سیوایا چې را 80% خراب شي 20% هغه پاتې د غم په ختمه دودي اغم در زګه مخه مې دوی کل لار لس ورځې بنده کل 15 ورځې بنده امن پاکستان حکومت خوانه التا او دلته کې د څه خلک نشته چې هغه یو مفوره ولري یو تعلیم ولري یو فوی ولري چې هغه د څه کارو کې چې دا نیمه کیو میکانیزم جوړ کی چې مخ فوران دلار شو دوی د دې په ځای چې هغه د څه خلک راشي مان تر اغلی دي چې هغه په دې کې مفوره ډیره کمزوري ده نو شاته روان کړي د ملک په شاته روان کړي د ملک په شاته روان کړي.
د افغانستان او پاکستان سوداګری د کرخې د بندیدو د زینو توکو پر ترانزیت د بندیز او د لس سلنه مالیې له امله په ټپه ولاړه ده.
د افغانستان او پاکستان سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو ډېرې سوداګر دیته اړکړي چې خپل سوداګری یا خو هیواد کې دننه تر سره کړي او یا هم نورو بدلو هیوادونو ته مخ کړي.
د پیښور په نمک منډی کې د درملو یو سوداګر وایي پر تورخم کرخه د لګول شو بندیزونو او د دروازو د تړل کېدو لکبلې او سختله سوداګري تر پاکستانه محدوده کړې ده.
کاروبار خو موږ ډیر زیاتره افغانستان سره کول خو تقریبا د کال یو نیم کال شو چې بيخي د صفر تر اغلې نه وته دار چې یو خو شکایت دار چې وزن ملایويږي نه اخوانه ملایويږي نه دی خوانه بلدار چې بارډر بندي مهمه دار چې کاروبار بس بيخي زیرو تراغ مونږه مجبور شو چې یاره لوکل کارو کو یا کني نو دا کار چینج کو بل کار ته وړو.
د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې همغږي کون کې ضیاء الحق سرحدي وایي د غلطو پالیسو لکه بلا د افغانستان او پاکستان تجارت ته زیان رسیدلې او اوس او یا سلنه سوداګرۍ د ایران چابهار او عباس بندرونو ته وختې ده.
یو اندازې مطابق څنګه تاسو ته پته وو کې سه مودا مخکې د مونږ تم تجارت او پاکستان افغانستان د $5 بلین بلکې دا دوړو حکومتونو دا خواهش کړو مونږ دینه وزيات شي بیا هغه سیمو دا هغه تقریبا 2.5 بلین پورې هغه تجارت روانو بیا دروستو روز کې د اقدام نمخ کې هغه 70-80 کروڑ باندې بیا رسیدلیو لیکن دا کم اقدام شوی دی سر نورم دا کم تجارت دی یو اندازې مطابق 50-60 هغه باندې رالو لیکن دلته چونکه پالیسی ساز کم اداري دی اغه یو روز یو پالیسی جوړیږي بل روز بل پالیسی جوړیږي د دې اقدام سره د مونږ کم تجارت دی اغه زبو حالي باندې روان دي.
د زیاتیدونکو تجارتی ستونزو په ترڅ کې د طالبانو په بلنه د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی په دوه ورځنی سفر کابل ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پیکس پانه لیکلی چې د پاکستان وزارت مرستیال خرم آغا ژمنه کړې چې د ترانزیتی ستونزو د هواري لپاره به ژر تر ژره یو حل لار راوباسي. مسکا ساپای، امریکا غاک.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زمونږ غږ د آشنا رادیو نه اورئ. روسیې د مارچ د 22مې نیټې رئیس د اوکراین په خارونو د مزایلو بریدونه زیات کړي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا د دې هیواد د برېښنا سیستم ته د یرغل د پایل نه راپدې خو تر ټولو ناوړه تاوانونه اړولې دي. بلخوا اوکراینی چارواکي وایي دا پر اوکراین د متحده ایالاتونو د نظامی مرستو د کمیدو خو وخت نه دی. په مکرې لکیف نه د امریکا غږ د خبريال لیزا باکلټس د رپورت پښتو ژباړه.
روسي د مارچ د 22مې نیټې لپاره خبريدونه ورسته د میاشتو جدي کارت اړتیا ده چې اوکراینی کارګران او مسؤلین د برېښنا سیستم بیرته ورغوي. چارواکي وایي یوازې په همدې نیټه یو سل یو پنځوس موزایل او ډرون الوتکې پر اوکراین وورول شوې.
روسي په لاسو سیمو برید وکړ. د انرژي په لزګونه تاسیسات د برېښنا فابریکې او سبستیشن په نخښ شول. دا د یړغال د پیل راپدې خو تر ټولو ځانمنون کې بریدونه دي.
اوکرایني چارواکي وایي تر ټولو ناوړه حالت د جګړې په لومړی کرخه خارکیف کې د چیري چی برېښنا په لوی کچه بنده شوې ده.
لبریز رسم برېښنا بند شوه او څلور ساعته وروسته بیرته راغله. ټوله شپه مو درلوده او بیا بیرته لاړله. خو تر ټولو بددار چې په بدون کې خلک وژل کیږي. تاسیسات خو به بیا ورغول شي.
د دوغو تاسیسات ورغول به وګدا او پیچلې پروسه وي. د اوکراین د ابي برېښنا فابریکه هم له همداسي وضعیت سره مخ ده. چیرې چې د مارچ په 22مه د روسیې د څو توغندوی لبري دروسته اوس کار نه کوي.
په فابریکه کې د وستیشن برغونه کلونه وخت غواړي. چتونه او دیوالونه راغورځیدل دي. زیرمنی شوی وسپنیز پای او کانکریټي دیوالونه موږ ته اجازه نه راکوي چې ځونه د انجن کوټه ته چې پلان دی پور کې د ورسو د برېښنا تولید اړوندو کې نوي سلنه ویل شوی دي.
مسؤل چارواکي د روسیې د ورستې بریدونو تاوانونه یو سلاته میلیون ډالر اټکل کوي. د اوکراین د برېښنا د دولتي شرکت اجرایوي مشر وایي که د انرژي د تولیدي تاسیساتو شاوخوا ځانګړي محافظتي اقدامات نه وای وضعیت نور هم خرابېدای شوای.
موږ د محافظت حداقل دوه برخې لرو. لومړی د شګو لوی بوجۍ دي. دویم مشخص سرپناوي دي چې د ډرون د مستقیمو بریدون څخه محافظت کوي.
د ولسمشر زلنسکی په ګډون اوکرایني چارواکي د غبريدون ته په اشاره له غربي متحدینو څخه د دوامدار نظامی مرستو غوښتنه کوي او د پرمختللي هوایي دفاعي سیستم په ګړندۍ اړتیا ټینګار کوي.
د روسي ترور اوس ځکه امکان لري چې موږ پرمختللي هوایي دفاعي سیستمونه نه لرو. په بل معنا ښکاره وایم زموږ شریکان سیاسي اراده نه لري چې موږ ته دغه پرمختللي وسلې راکړي. هغه ټول په هیڅ شي دقیقا څه ته اړتیا لرو او څوک ژوند ژغورن کې تصامیم نیولې شي.
اوکرانیان د غربي متحدینو ملاتړ د روسیې د برید د پیل د وخت په نسبت د کمزوري کېدو په حال کې ویني. د متحده ایالاتونو صنع مجلس په فبروري میاشت کې له اوکران سره د شپې 2 میلیارډ ډالر مرسته تصویب کړه. خو د استازو په جرګه کې ځندول شوې ده. برخلي کې هم معلوم نه دی او اوس نظر پوښتنه کار کوي چې امریکایانو ته په دې ټاکنو کې د اوکران په پرتله نور موضوعات ډیر مهم ښکاري.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرنګه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د امریکا په مریلاند ایالت کې د ګواښونو سربیره مسلمانان، یهود او د عیسوي عقایدو غړي د روژه ماتي لپاره راټول شوي وو. په دې غونډه کې یهودانو ایسټر او نورو نوې کال یا نوروز هم ولمانځه. نور تفصیل په رپورت کې.
د یهودانو د کنیسانه د اذان غږونه اوریدل کیږي. د مختلفو عقاید لرونکو غونډې او صحنه ده چې د مسلمانانو لپاره پکې روژه ماته، د یهودانو لپاره د ایسټر روژه او د نورو لپاره پکې نوروز منځل کیږي. یهود سټیوارت ون بلټ وایي چې سګنې غونډه د تیر کال په پرتله توپیر لري.
د تیر کال په پرتله چې موږ دلته روژه ماته کاو نړۍ خورا بدله شوې ده. اوس د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده.
په داسې حال کې چې خلک د اسرائیل او حماس د شخړې له کبله ناخوښه دي، بیا هم د سلو نه زیاتو خلکو په دې روژه ماتي کې برخه اخیستې وه. دا غونډه د امریکایي مسلمانانو او د مختلفو مذاهبو د میرمنو د ځواکتیا شورا او د یهودانو نه د کرکې نه کولو غورځنګ په همکارۍ تنظیم شوې وه.
زمونږ گاونډیان نه بدلیږي، دا به عیسویان، یهودان او هندوان وي. مونږ باید له سیاست پرته یو بل ته د انسانانو په توګه وګورو او هڅه وکړو چې مونږ څنګه دا واټن ختمولی شو.
د غونډې تنظیم کوونکي وایي چې سږ کال د مسلمانانو او یهودانو د پیوستون روژه ماتي په وړاندې ډیر ګواښونه وو.
د تاوتریخوالي احساس ډیر لوړ دی، د نامنه احساس ډیر دی. نو له همدې کبله مونږ دا غونډه کوو، ستونزمن کار کوو، خو په همدې خاطر اړتیا ډیره ده. ځینې خلکو تر اتنګ نه ډډه وکړه، ځکه هغوی په دې شرایطو کې د داسې غونډو په اهمیت نه پوهیږي.
دا ډول غونډې یوازینۍ لاره ده چې موږ وکولی شو پر مخ ولاړ شو، کنه نو زموږ ټولنې به وویشل شي. زه تاسو ته نشم ویلی چې موږ څومره د کرکې پیغامونه ترلاسه کړي دي، خو موږ باید دا ټول له پامه وغورځوو او پر مخ ولاړ شو. همدا ډول موږ په باستن، لاس انجلس او نیویارک کې هم د روژه ماتي مراسم لرو.
په امریکا کې د اسرائیلو سفیر مایکل هرزوګ چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې یهودان په وروستیو میاشتو کې د کرکې له زیاتوالي سره مخ شوي دي.
موږ هیله لرو چې دا پیغام ټولو ته ورسیږي، ځکه چې دا سختې ورځې دي چې موږ ټول د کرکې، یهودیت ضد او اسلام ضد پیښې تجربه کوو. همداسې غونډې ځواب دي.
په غونډه کې ګډون کوونکو ټولو ویناوالو په دې ټینګار وکړو چې د مختلفو عقاید لرونکو د ول سره تماس د اسلام او يهوديت نه د کرکې د مخنیوي لپاره اړین دی. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. روغتیایي مسولین وایي هڅه کوي په لوی لارو او بازارونو کې هغه ماشومان واکسین کړي چې په خپلو سیمو کې له واکسین نه پاتې شوي دي. دوی وایي دا د هغو کورنیو لپاره یو ښه چانس دی چې د بیلابیلو عواملو له امله ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي. نور حال د مریم صافی پر رپورت کې.
په غزنی ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د لویو لارو په اوږدو کې د دوی ټیمونه او صحي رضاکاران هغو ماشومان ته ډیره پاملرنه کوي چې په کورونو کې ورته د ګزارو واکسین نوي تطبیق شوی. په غزنی کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤول ډاکټر فضل احمد حنیف له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل د دوی رضاکاران په لویو لارو او بازارونو کې ډیری هغو ماشومان ته توجه کوي کوم چې له ولسوالیو او لرو پرتو سیمو څخه ښار ته راځي او خپلو سیمو کې واکسین شوي نه وي. نو دوی له فرصت څخه په ګټه اخیستنې سره دا ماشومان په اډو، لویو لارو او یا هم بازارونو کې واکسینوي.
معمولا هغه واکسیناتوران چې دوی په بازارونو کې یا په لویو لارو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیقوي، هغه زیات په هغه اډو کې یا هغه موټر تمځایو کې چې هغه له داسې رسوالیو هلته کسان راځي چې هلته د واکسین کچه ټیټوي یا هم واکسین ستراتیژي بدلوي. پر جوماتو جومات کمپاینونه کیږي او یا هم په ولسوالیو کې پاتې شوي ماشومان د رد زیاتې چې هلته زیات راتیږي. نو دا یو فرصت یا یو چانس ده تر څو دغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي او دوی له واکسینه مستفید شي.
د ښاغلي هنیف په وینا د لپاره چې د وایروس انتقال یا گردش مخنیوي لوې سیمې څخه بل سیمې ته وشي، نو لویو لارو کې د پنځو کلو کم عمره ماشومانو ته د واکسین تطبیق اړین دی. د دې ترڅنګ ډاکټر ګلولي ولیزای چې کلونه کې په غزنی ولایت کې ماشومانو ته د ګوزان واکسین تطبیق برخه کې کار کوي، د امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې دوی هغو ماشومان ته چې په لویو لارو او یا هم اډو ترسي کې خاصه توجه لري تر څو هغوی واکسین او له ګوزان وایرس څخه په امان شي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.